مشال لرو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې یو ځل بیا ز پامیر ساحل او نجیب عامر در سره یو. په خبرونه کې د ورکو شویو کسانو په اړه د پیښور های کورټ مشر قاضي سرګندونو د تر هغه پیښو پر ضد قبایلی ولس کردار په اړه د پښتونخوا والی خبرو همداراز له آی ایم ایف د پور اخیستو په معاملې باندې رپورټ په تیرو شپږو میاشتو کې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ناامنۍ پیښو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې رپورټونو پر ضد د شنون کوی ویډلې دریځونو په ګډون درته ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم خبرو خو د دې محل خبرونه نجیب عامر راوړي.
پیښور د های کورټ مشر قاضي وایي استخباراتي ادارې د ترې تم شوي کسان حاضر کړي کننو پر ضد به کاروایی وشي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق سلا شوی چې دا اداره به پاکستان ته 15.3 بلیون ډالر پور ورکوي. د مصر پوځ وایي دوی خلکو ته د مظاهرو اجازه ورکوي خو د امنیت ته خرابولو اجازه به ورنه کړي. د پیښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د زیارت په ورځ ویلي که د امنیتي او استخباراتي ادارو له ولکې نه له درکوي شوي کسانو موندل شول نو د دغو کسانو په غیر قانوني ډول د ساتلو پر ضد به د یادو ادارو خلاف مقدمه چلول شي. دوست محمد خان د څرګندونې د له درکه شوو 123 کسانو د یوې مقدمې د غونډې پر مهال کړې دي. په دې اړه سرکاري وکیل اقبال محمد مشال ریډیو ته داسې وویل
کوم کیسونه لګیدنو نو په دې کې بعضی او سودا سي کیسونه او زاړه د 2009 د وخت دي. په یوه معنی چې جسس ډیر خفغان ظاهر کا او وی ویل کې یاره دا په سلا 19 ولاد زرت زرا د جنسو د دې جوابونه ورنکړل او کوټه مطمئن نک یا دا سه کسان او سره به مونته لشو 24 پورې په حراستي مرکز کې دي او دوی هغه خلاف شکاروي ونکړه نو به مجبور دي چې موږ به عدالت د دې خلاف څه قدم وچتو.
د عدالتي کاروای پر مهال د ورکو شو کسانو د کورنۍ غړي هم د عدالتي ودانې نه د باندې موجود. په پاکستان کې استخباراتي ادارې د شک پر بنسټ خلک وچتوي او په پټو توقيف ځایونو کې ترې پښتنې ګرویژنې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وایي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د لومړي صف یا د فرنٹ لائن په توګه کار کړی دی او په دې لړ کې تر هر چا زیات قبایلي ولس قرباني ورکړي دي. نوموړي دا څرګندونه د زیارت په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز کې د واڼا کیډټ کالج د اسنادونو د ویشلو په کلیزه غونډه کې کړې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی به د پولیسو په اداره کې په لوی پیمانه اصلاحات رامنځته کوي او د ولس او پولیسو ترمنځ واټن به موي. دا همدارنګ ویلي چې ماډل پولیس مرکزونه به جوړوي چې د ولس په صحیح مانو کې خدمت وکړي. پرویز خټک دا څرګندونې پیښور کې یو ورکشاپ ته د وینا پر مهال کړې دي. پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا د آی ایم ایف نه د پور غوښتنه کړې ده سو خپل کمزور اقتصادي حالت ورغوي. پاکستان د نوموړي سازمان نه د 2.2 بلیون ډالر غوښتنه کړې وه خو د زیارت په ورځ د نوموړي هیواد د خزانې د وزیر اسحاق ډار او د یاد سازمان په پاکستان کې د مشر جیفری فرانک سرمنز د 15.3 بلیون ډالرو د پور په معامله موافقه وشوه. د پاکستان مرکزي بانک دا مهال یوازې 6.2 بلیون ډالر پانګه لري چې یوازې د شپږو هفتو واردات پرې کېدای شي. پاکستان به دغه پیسې په 3 کلونو کې د آی ایم ایف نه ترلاسه کوي او 3% سود به پرې ورکړي. اسحاق ډار وایي پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق غړی دی نو د دغو پورونو اخیستل دا معنا نه ورکوي چې ګواکې دوی د سوال لپاره لاس غځولی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چین ته په خپل لومړنی سفر کې غواړي د بنسټیز جوړښت یا د انفراستراکچر لوی پروژې خوندې کړي. نوموړي د زیارت په ورځ د چین د ولسمشر سره ولیدل. همدارنګه د اقتصادي او توانایي کمپنیو د مشرانو سره هم لیده کاته وکړل. میاں نواز شریف چین ته په خپل څلور ورځنی رسمي سفر کې همدارنګه هڅه کوي چې د چینایي پانګوال پاکستان کې پانګې اچونې ته جذب کړي. دا تمه هم کېږي چې د پاکستان د گوادر بندر د راتلونکي په اړه هم میاں نواز شریف د چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. دا بندر چې په ستراتیژیک ډول خورا مهم ګڼل کېږي چین د عربو سمندر سره نښلوي او د دې د چلولو مسولیت یو کال وړاندې یوې چینایي کمپنۍ ترلاسه کړو. د همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غځېدلي غرییز لوی سړک تخه کولو په یوې پخوانۍ پروژې هم د چینایي مشرانو سره غږیږي. چین او پاکستان په سفارتي او پوځي چارو کې یو بل ته ډېر نږدې دي. په هلمند ولایت کې د پولیسو جګپوړې خزینه قماندان اسلام بیبي پرون د نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژل شو. بریدمنه اسلام بیبي د هلمند ولایت د امنی په قماندانۍ کې د خزو د چارو مشره وه. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي چې نوموړې پرون سهار په لشکرګاه کې له خپل زوم سره یو ځای پر موټر سایکل د خپل دفتر خواته روانه وه چې دوه وسلوالو پرې ډزې وکړې. د زواک په وینا نوموړې په روغتون کې سا ورکړه خو زوم یې ژوندی دی. د مصر پوز ژمنه کړې ده چې دوی به خلکو ته د مظاهرو کولو اجازه ورکوي، خو دا ګواښ هم کړی چې د هر هغه اقدام مخه به نیسي چې ترې د هیواد ملي امنیت ته تاوان رسیږي. د فیسبوک په پاڼه دا پیغام په داسې وخت کې خپور شوی چې نن د جمعې په ورځ د مصر اسلام پالي ګوندونه د پوز لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو خلاف د مظاهرو پلان لري. د دې بیان له خپرېدو نه مخکې پوز د اخوان المسلمین مشران هم نیولې دي. د جنوبی افریقا ولسمشر وایي د نوبل انعام ګټونکي نړیوال شهرت لرونکي نیلسن منډیلا په مرګونی حالت کې نه دی. په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی د 94 کلن نیلسن منډیلا صحي وضع نازکه خو ثابته ده. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما روغتون ته ورغلی او د ښاغلي منډیلا پوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې نوموړي ته مصنوعي سا ورکول کیږي او حالت یې مرګونی دی. نیلسن منډیلا د جون 8 نیټې راهیسې د پریتوریا په یو روغتون کې د درملنې لاندې دی. نوموړی په 1994 کال کې د جنوبی افریقا لومړنی تور پوستې ولسمشر ټاکل شو. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل. زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د دې ترڅنګ دا مهال زموږ غږ په منځنۍ 1521 کیلو هرتز اوري. د پېښور هایکورټ مشر قاضي د ورکو شویو کسانو مقدمې په اړه استخباراتي ادارو ته ویلي دي له عدالت سره د ټوکې نه کوي.
په دې کې بعضې یو څو داسې کیسونه او زاړه چې د 2009 د وختو دي، په هغې باندې چیف جسټس ډېر خفګان ظاهر کړ.
د پښتونخوا گورنر انجینر شوکت الله ویلي قبایلو ته د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان ساتلو رول لوبولی دی. همداراز په تېرو شپږو میاشتو کې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ناامنۍ څه د پاسه 300 پېښې شوي.
تقریبا 1500 پورې کسان چې دي هغه وفات شوي دي. 1500 کسانو پورې زخمیان دي.
د افغان څېړونکو یوې ډلې ویلي طالبانو ته د واک ورکولو په ذریعه پاکستان غواړي افغانستان ته د ترهګرۍ مرکزونه انتقال کړي. د روښانه مستقبل په خپرونه کې درته د قیمتي کانو د را ایستلو پوهې او جوړولو په اړه معلومات درکړو.
جیمولوجي وایي د کانو پوهه، د کانو اصل نقل ښه او بد، د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش.
دا نور سره د تبصرو او شننو په مشال رادیو په دغه خپرونه کې اورېدای شي. له موږ سره اوسئ. د پېښور هایکورټ مشر قاضي دوست محمد خان د 130 شرکو شویو کسانو مقدمې اورېدنې پر وخت ویلي امنیتي او استخباراتي ادارې د پسندیدګۍ د ورکو شویو کسانو مسأله هواره کړي. دوست محمد خان پر ټولو ادارو غږ کړی دی چې له عدالت سره د ټوکې پرېږدي. د ده په خبره که د امنیتي استخباراتي او یا هم انتظامی چارواکو تر واک لاندې په ځایونو کې په ناقانونه توګه د ساتل شویو کسانو پته ولګېده، نو عدالت به د دې ادارو چارواکو ضد کارروایي وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیره ورځ د پېښور هایکورټ چیف جسټس دوست محمد خان وویل چې کچېری د امنیتي او استخباراتي ادارو په حراستي مرکزونو کې په غیر قانوني توګه ساتل شوي لادرکه کسان راووتل، نو د متعلقه سېکټر کمانډرانو یا په دغه لړ کې ککړ د نورو انتظامی او امنیتي چارواکو په ضد به مقدمه چلوي او د هغې په ضد به عدالت کاروایی کوي. تیره ورځ د 130 لادرکه کسانو د مقدمو د اورونې پر مهال د چیف جسټس دوست محمد خان د دې سرګندونو په لړ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټرنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
چې کوم کیسونه لګېدنو په دې کې بعضې یو څو داسې کیسونه او زاړه چې د 2009 د وختو دي، په هغې باندې چیف جسټس ډېر خفګان ظاهر کړ او وی ویل چې یاره دا فیصله اونه شوله، زر تر زره د ایجنسو له دې جوابونه ورنکړل او کوټ مطمئن نه کړ. یا داسې کسان هغوی سره بیا موندلی شو چې هغوی تر اوسه پورې په حراستي مرکزو کې دي او دوی هغې خلاف څه کاروایي ونه کړه، نو بیا مجبور دی چې یاره با عدالت د دې خلاف څه قدم وچتو.
په پېښور هایکورټ کې د لادرکه کسانو د دې مقدمې د اورونې پر مهال د لادرکه کسانو کورنو د عدالت نه بهر د ورک شوي کسانو تصویرونه لګولي وو په دې مهال د مردان محمد ولی مشال ریډیو ته د خپل رور د لادرکه کېدو په اړه وویل چې رور یې یو پولیس ایس ایچ او د ځان سره بوتلې وو او تر دې دمه لادرکه دی.
او جی زمونږ رور خپل کار کسب کو او ورو ته به سبق خو هغه چرته د کور نه غرمم بار نه تیر کړی او هایکورټ مونږ له کله یو تاریخ راکړي او کله بل تاریخ راکړي. زمونږ مور هم بیماره په کور کې پرته ده، اینی ټایم هغې 500 شوګر آخر د دې به څه کېږي. دا پاکستان زمون نه دی، دا ستا نه دی، دا بل نه دی چې ناجایزه دا کیسونه کېږي. مهار علي سي چو دی اغوا کړی دي جی، هغه نه مني کنه جی، هغه پچای خرڅ کړی دی، څه چلی ورسره کړی، د دې مونږ ته هیڅ شرم نشته جی.
که څه هم د لادرکه کسانو کورنۍ د عدالت د تاریخونو د بدلېدو را بدلېدو نه تنګ شوي دي، خو په پېښور هایکورټ کې سرکاري وکیل اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې د 2008 راهسې تر شپږو زرو پورې د لادرکه کسانو مقدمې په پېښور هایکورټ کې چلېدلې دي او په دې مقدمو کې د ډیرو لادرکه کسانو پته لګېدلې ده.
شپږ زره پورې کیسونه دي زما په یاد باندې دي هایکورټ ته د 2008 نه راغلي دي، چې په هغه کې چې د نیمې نه زیات فیصله شوې دي او داسې شته تقریبا د زر یو نیم زر پورې چې هغه په انټرمنټ سنټرو ته حواله شوې دي. څه سواد کې دي، څه کوهاټ کې دي، څه په دې ایجنسو کې دي، لکه غلنه شو، لنډي کوتل شو، داسې مختلف هنګو شو، پاړه چینار شو، سنټر یې ډکلیئر کړي.
تېره ورځ په پېښور هایکورټ کې د لادرکه کسانو د مقدمې د اورونې پر مهال عدالت ته رابلل شوي ډېر امنیتي، استخباراتي او انتظامي چارواکي حاضر نه وو او چیف جسټس دوست محمد خان امنیتي، استخباراتي او انتظامی چارواکو ته امر ورکړو چې دوی دی نور د عدالت سره ټوخی ټخالی نه کوي او د لادرکه کسانو په لړ کې دي سنجیده ګامونه پورته کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
لدې سره تړلې و بل موضوع د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د قبایلي سیمو په اړه یوې مقدمه اوریدنې پر وخت پېښور هایکورټ مشر قاضي دوست محمد خان وویل وخت راغله دی چې د قبایلي ولس دا د پاکستان د نورو برخو په څیر بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. دا چې دا مقدمه چا او په څه اړه دایره کړې ده، د دې قانوني حیثیت څه دی او څه ممکنه فیصلې مخې ته راتللی شي، دا پوښتنې د مشال راډیو خبریال منور شاه د خیبر پښتونخوا له مرستیال اټارني جنرال اقبال مومند ایډوکیټ سره څېړي. د لومړی پښتنې چې دا مقدمه چا دایره کړې ده، په جواب کې اقبال مومند وایي
دا وګران کوکی خیل دی او د وکیل په وزارت سره دایر کړی په خوري کورټ کې یو ریټ پټیشن چې دی کې هغه زیات دغه دا دی چې ایچ سی آر چې کوم قانون دی نو دای چیلنج کړی دی او دی دا وایي چې یاره د پاټا کې چې کومو لکه مشکل لا پیښ دي چې دا د ای کورټ او د سپریم کورټ جورسډکشن یعنی اختیار دوی ته حاصل نه دی چې کوم فنډامنټل رائټس دي، بنیادي حقوقو چې په سیټل ایریا کې یو سیټیزن ته حاصل دي نو هغه په پاټا کې ولې عام خلکو ته حاصل نه دي. نو په دې کې چې کوم دی نو هغه مین دغه چې کوم دی عادل هغه د دې عین د 200 د 200 د پیدل اندی آرټیکل دی چې دا یو عادل دی او دا عادل دا دی چې هغه دی کې صرف چې اختیار صدر پاکستان او گورنر ته حاصل دی.
دې کې تاسو دوه خبرې وچړلې چې یو سیاسي اړخ لري او یو عدالتي او قانوني اړخ لري. نو په دې کې دا خبره هم ده چې پارلیمنت د قبایلي سیمو د پاره آئین سازي یا قانون سازي نشي کولای. دریم نمبر زما پښتنه د دې سره دا ده چې د سپریم کورټ یا د های کورټ په قبایلي سیمو کې څه اختیار یا د هغې څه کردار نشته دی، نو د دې مقدمې څه حیثیت دی؟
دې کې شک نشته چې کوم وخت نه دا پارلیمنت جوړ شوی دی او دې کې زمونږ د قبایلي سیمو نه کوم کسان لاړ شي نو هغوی د ټول منځ دپاره خو قانون سازي کوي، خو د ځان دپاره یا د قبایلي سیمو دپاره دوی قانون سازي نشي کولی. او بلکې د دې دپاره بدقسمتي زمونږ دا ده چې تیر شوی یو ایټین امنډمنټ کې دا وشو چې ترمیم کېده په آئین کې، نو ډېرې خبرې پکې ډسکس کېدې. هغه وخت هم دا 247 چې کومونو دا چیلنج کېدی شو او دې کې باقاعده ترمیم چې کوم دی کمیټې وړاندې کولی شو، لیکن زمونږ ممبران د بدقسمتۍ نه بالکل دپاتې شو او دې کې بالکل هیڅ کار ونه کړ.
زما اخري پوښتنه دا ده اقبال مومند صاحب چې دغه کومه مقدمه دا نو چې دا کومو حالاتو ته مونږ ګورو چې واحد یوازنی اختیار د قبایلي سیمې د صدر سره دی، گورنر سره دی او د عدالتونو دغلته کې هیڅ کردار نشته دی، نو د دې مقدمه تاسو سه مستقبل یې نه
یره سو پوری چې د دې مقدمه تعلق دی نو مخکې خو بداسي کېده چې د سپریم کورټ او د ای کورټ بینچونو چې کوم وخت د دې نویت کې سونه راغلي دي لاغې خارج کړو او زیات لاس پې په دې کې نه اچو چې چونکې دا د سه قبایلي سیمو سره تعلق دی زمونږ دار اختیار نشته خو اوس د تېر څو کالونه چې دا کوم وخت کې د لافت افراد او دا مسنګ پرسن شروع شوي دي نو هغه چونکې څنګه د سټل ایریا نه دا کسان ورکیږي لافته کیږي دغشان د قبایلي سیمو نه ورکیږي نو هغه خلک رامنډه کي او دلته وکیلانو نیسي او په دې عدالت کې ته رجوع کړي نو چونکې د پېښور عدالت ته چې رجوع کړې ده نو په وخت په وخت د 2009 نه راپه دېخوا اوس دا کیږي چې دوی باقاعده وفاق ته نوټس ورکړي پولیټیکل ایجنټ هم نوټس ورکړي هغوی را وغواړي چېرې دا کسان تاسو څنګه پته کړي تاسو نو په دې کې دوی لاس اچولی دی نو زما خپل خیال دا دی هغه داسې 100% یقین ظاهر کړو چې یاره موږ د اختیار د عدالتونو دې جنسو ته وړاندې کړو چې خلکو ته چې کوم متاثره سړی دی چا راځي او دې کې باقاعده دی دا یقین لرو چې یاره راتلونکي به هم د ده پیشنګوی چې کومه ده یا د ده چې کوم ابزرویشن دي د کوم مثبت خیال یې دی نو ان شاء الله دا به په راتلونکي ستمبر کې به دا کیس ته فرض کیږي.
دا مشال ریډیو دا
او وسم یو بل موضوع ته ورزو د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله ویلي قبایلو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان د ساتلو رول لوبول دي. په دې اړه مې په سلام پختونخوا غړې کې د مشال راډیو له خبريال غلام غوسه پختنه وکړه چې انجینر شوکت الله د خبرې چیري او کله کړې دي.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په وانه کې د کیډرس کالج د زده کوونکو د سالانه اسنادو د تقسیم په دستورو کې د تقریر په محل ویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې پاکستان د فرنٹ لائن ریاست په توګه د ترهګرۍ مقابله کړی دی. یعنی په لومړی سب کې د ولال هیواد باندې د ترهګرۍ مقابله کړی او د قام په حیثیت د ترهګرۍ په ضد په دې مقابله کې د قبایلي سیمې ولس د خېتې چې کوم منطقه ده دلته کې د فرنٹ لائن ولس په توګه د ترهګرۍ
دوی ولاړ دي او د دې مقابله کړی ده.
ځینې کردار چې کوم دین او تر سره کړو د ترهګرۍ مقابله کوي
او د قبایلو په اړه څه ویل چې قبایلو څه کړی دي. آیا دوی د دوی ونډې ستاینه هم وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې قرباني ورکړي دي؟
قبایلی سیمې ولس په اړه باندې هغه نه وویل چې د خېتې چې کوم د فرنٹ لائن ولس په توګه باندې هغه د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وطن چې کوم دی نو د پاکستان د سلامتۍ کردار چې کوم دی هغه ترسره کړی دی.
له غلام غو سره مرکه ورې د تاسې د په خیبر پښتونخوا کې فعال دولتي مرستندوی او د ژغورنې ادارې 1202 شوي د روان زیږیز کال په وړومبیو شپږو میاشتو کې په دې صوبې او ځینو قبایلي سیمو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ 314 پیښې شوي دي. د دې ادارې له وینا سره سم په دې پیښو کې تر 1500 پورې کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 ژوبل شوي دي. رسکیو 1122 زیاتوي د ناامنۍ په پیښو کې یو شمېر ښوونځي هم ړنګ کړل شوي دي. د رسکیو 1122 د دغو معلوماتو په اساس له پیښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د دغه شمیرې په حق لوي چې 2013 کال کې دا لومبنه میاشتې جنوري نه تا دیرشم جون پورې شپږ میاشتو کې د وسلوال لخوا بریدونو کې چې پکې وی ځان وجون کې هم شامل دي 1500 پورې کسان مړو او 1500 پورې ژوبل شوي دي.
د 1 جنوري نه ول تر 30 جون 2013 پورې تقریبا 313 بلاست شوي دي. هغه چې دنو تقریبا 1500 پورې کسان چې دي هغه وفات شوي دي. 1500 کسان پورې زخمي دي. خودکش حملې چې دي تقریبا 21 شوی دي. 40 پورې پکې سکولونه ډیسټروي شوی دي. هغه کې چې دي 12 های سکول دي، 3 میډل دي، 25 دي هغه پرایمري سکولونه دي. دې کې دام دي چې الکانو سکولونه 17 دي او جنکو سکولونه چې دي هغه 13 دي او یو پکې چې دي نو هغه ډیگری کالج هم تباه شوی دي. دې کې وزیرستان بیل چې دي نو هغه نه دي شامل.
دا چې د حکومت بدلېدو باوجود هم په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي نو د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومت وای چې ترهګرۍ په ضد پالیسۍ د لپاره دوی مرکز ته سترګې پلار دي. نو داسې وخت کې صوبایي حکومت خپله سکړن لار لري. نو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر د وړاندې په شان مشال لیډو ته وویل چې دوی مرکزی حکومت او د پوځ مشر ته خطونه استولي دي چې زر دوی ته پالیسي ورکړي.
خیبر
پختونخوا کې ورځ تر ورځ د درهګرۍ پیغې سیوا کیږي، خو له صوبایي حکومت تر اوسه خپل پالیسي نه ده اعلان کړې. نو پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کارکوونکي خبریال مشتاق یوسف زیوای چې ډېر د افسوس خبر ده چې دومره مرګونه په لږ وخت کې په داسې سیمه کې شوي دي چېرته چې نه خو په ښکاره ډول جنگ روان دی او نه چې د غیر ملکي پوز موجود دی.
زما دا خیال دی چې دا کوم پارټي اوس حکومت کې راغلي دي په خپل کې نه دي دا سره روان دي. څه کېږي دا جنگ څوک کوي؟ د جنگ مقصد څه دی؟ موږ به څه کوو؟ صرف په دې باندې کار نه کېږي چې کنه بم بلاست شو او چې منسټر او یا چې کوم نه اوسد کې سره چې کوم څه ځای به خاموشي اختیار کړي نو ګورې طالبان به په دې باندې حمله نه کوي. دا به خامخا کېږي ځکه چې دا د دې حکومت مشران دي، د دې حکومت کې په دې باندې سترګې پټول مزمت نه کول دا دې حل نه دی. دا خبر دا د ټول کوم مسله دا صرف د پښتنو مسله نه، د کبایل مسله ده او دا د فوج مسله ده او دا د سیرین ګورنمنت مسله ده.
یادونه ول ده چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره صوبایي حکومت وینا ده چې د ترهګرۍ په ضد باندې پالیسي د مرکز کار دی، بلخوا مرکزی حکومت وایي چې صوبو له د ترهګرۍ په ضد باندې په خپل ګامونه پورته کول پکار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په افغانستان کې وی څېړنیز ډلې پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالف مداخلو د مخنیوي لپاره د پردې هیواد فشار راولي. د افغانستان د تحلیل او پوهاوی په نامه ډلې تیره ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې طالبانو ته د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د سپارلو طرحه شاوخوا درې میاشتې مخکې په پاکستان کې جوړه شوې وه. دې ډلې تور پورې کړ چې له دې کار سره پاکستان غواړي د ترهګرۍ مرکزونه افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل له کابل زموږ همکار محمد قسیم سولمل راکوي.
د افغانستان د تحلیل او پوهاوی په نامه یو تحقیقاتي ډله وایي پاکستان غواړي طالبانو ته د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په سپارلو سره په دې هیواد کې خپل نفوذ زیات کړي او ستراتیژیک عمق ته ځان ورسوي. د دغه ډلې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې پاکستان درې میاشتې مخکې طالبان ته د افغانستان د لږ تر لږه څلور ولایتونو د سپارلو طرحه جوړه او څه موده مخکې رسمن په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وسپارله. دوی دا کار په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه وبلله او له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان په افغانستان کې د خپل مداخلو بندولو ته اړ کړي. د تحلیل او پوهاوی د ډلې رئیس اجمل عبدی ویل
ګروه تحلیل او آگاهی افغانستان میخواد تا
د افغانستان د تحلیل او پوهاوی ډله له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې پر پاکستان لازم فشار راولي او د اړتیا په صورت کې پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه وضع کړي. نه پاکستان او نه هم کوم بل هیواد کولای شي چې د افغانستان د سیاسي نظام او د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه کوم پروګرام طرحه عملی او یا هم تحمل کړي.
یادې ډلې دغه راز د افغانستان پر حکومت، سیاسي ډلو او خلکو غږ وکړ چې د پاکستان د غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د مرستیال ارشاد احمدی له قوله راپور ورکړ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر داوودزی سره کتلي او وړاندیز یې ورته کړی چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې ځینې ولایتونه طالبان ته وسپاري. وروسته تر دې د شنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر هیوادونه غواړي طالبان ته د ځینو سیمو په سپارلو سره پر افغانانو باندې د ملوکو توایفي نظام تحمیل کړي. شاغلی کرزی په خپلو خبرو کې پاکستان ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړېدو هڅه کوي. د دغه راز ویل چې په قطر کې طالبان ته د دفتر د خلاصېدو هدف هم دا و چې په افغانستان کې دوه دولتونه رامنځته کړي، خو زیاته کړه له دې دفتر سره مخالفت وښودله چې افغانان د بهرنیانو داسې غوښتنې نه مني. د افغان حکومت تر دې ادعا وروسته د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند عزیز احمد چودري دا رد کړی چې ګڼې هیواد یې د افغانستان د ویشلو نیت لري. په همدې حال کې د افغانستان د تحلیل او پوهاوی ډلې یو بل غړي د پاکستان د دې طرحې اهداف د ډول په ګوته کړل.
پاکستان میخواهد جغرافیای مرکز
پاکستان غواړي د تروریزم د مرکز جغرافیا چې اوس د دې هیواد په خاوره کې ده د افغانستان د خاورې یوې برخې ته انتقال کړي او کوم نوم چې پاکستان په نړیواله سطح ترلاسه کړی چې ویل کیږي پاکستان د تروریزم مرکز دی له ځانه لري کړي.
دوی د غرض وایي چې پاکستان غواړي د مذهبي افراطیت څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان او سیمه کې خپلې ګټې خوندي کړي. کتونکو وایي یو شمیر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د فدرالي نظام په تطبیقولو سره د افغانستان مرکزی حکومت ضعیف کړي. دوی د غرض باور لري چې د بهرنیانو د هڅو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر به هم د سیاسي دسیسو ښکار سي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
څوک علامه کې د قبایلی سمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ د قبایلو لپاره ځانګړي رادیوګان پیل کړي وي چې بیا ورسته د مالی مشکلاتو له کبله وتړل شوې. په دې رادیوګانو به خلکو ته معلومات ورکول کېدل، همداراز تفریحي خبرونه به هم پکې خپرې دي. اوس حکومت ویلي دي چې هغه نافعال رادیوګان به بیا فعال وي. پښتني دادي چې رادیو په قبایلی سیمه کې څه رول لري او دا چې حکومت د دې رادیوګانو د بیا پیلولو تر شا څه اهداف لري، همداراز اوریدونکو څه ډول خبرونې اوریدل غواړي، تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو لپاره ځانګړي دفتر فاټا سیکرټریټ ویلي په قبایلی سیمو کې هغه سرکاري رادیوګان به بیا فعال کوي چې د مالی مشکلاتو له وجې غیر فعال شوي وو. په دې درېو رادیوګانو کې یو په خیبر ایجنسی او دوه په شمالي وزیرستان کې دي. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو لپاره یو شمېر نړیوال رادیوګان هم خبرونې کوي، پښتنه دا ده چې دلته رادیو څه کردار لري. په دې اړه د قبایلی سیمو کارپوه شوکت خټک وایي
څنګه ګورو په قبایلی سیمه کې چونکې د بجلی نشوالی هم دی او دا سیمه ډېرې لرې هم پرتې دي، بیا په خلکو کې د تعلیم شرح هم دومره زیات نه ده، نو په دې ټولو حالاتو کې بیا چې موږ ګورو چې په کومو سیمو کې د ریډیو نشرې خورایي الته جنگ هم روان دی، نو په داسې حالاتو کې د ریډیو ډېر غټ رول دی. او په قبایلی سیمو کې موږ ډېر کتلې دي چې خلک د اخبار مطالعه دومره نه کوي یا د ټي وي ته د خلکو رسۍ دومره نشته لکه څومره د ریډیو ته د غیر رسۍ ده.
د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله رسنیو ته ویلي د ریډیوګان د بجټ د کمی له وجې غیر فعال شوی وو چې اوس ورته ځنې نړیوالې ادارې مالی مرستې ورکول غواړي. هلته د قبایلی سیمو د دغه ریډیوګانو یو پخوانی کارکونکی راحیل خان د دې مقاصد په اړه وایي
مقصد په حوالے سره نو دا جوړ شوی دی لپاره چې قبایلی چې کوم خلک دی د رسمي چې کوم خلک دی هلته د معلوماتو حاصلولو لپاره دوی صدا سي ذرایع نه وي، ذرایع ابلاغ چې ورته وي یعنی میډیا نه و، نو دا جوړ کړی شو چې یو خدای په طریقه د دې په ذریعه باندې به حکومت خلکو سره هغه ته خپل پیغام هم رسي، بل چې هغه ته به د ملک او د نړۍ چې کوم معلومات دي هغه به دې ته په مقامي سطح باندې د دې په خپل ژبه کې ورکړي.
راحیل خان زیاتوی چې دوی خلکو ته په ځای کچا د هغوی د وړو وړو مسلو په حواله معلومات ورکول، لکه د کرفیو خبر، د لارو د بندیدلو او خلاصیدلو خبرونه، د تعلیمي امتحاناتو او نورو یو شمیر روغتیایی او سماجی معلوماتو په اړه خبرتیا ورکول. خو په دې هر څه کې مهمه خبره دا ده چې قبایلی ولس د ریډیو نه څه ډول خبرونې اوریدل غواړي. په دې پوښتنه یو قبایلی خبریال احسان داوړ وویل
نن سبا خلک ریډیو اوري د دنیا د حالاتو نه ځان خبرول غواړي، نو اکثر خلک چې دي هغه لکه څنګه چې په پاکستان کې یو ټرینډ روان دی د بریکنګ نیوز دا خبري چې کوم پروګرامونه په ریډیو باندې چلیږي دا هم ډېر خلک شوق سره اوري، بل دا چې د کم سوشل پروګرامونه په ریډیو باندې نشر کیږي چې هغه د موږ د خلکو د ژوند سره ډېر نږدې تعلق لري، نو دا قسم پروګرامونه هم چې دی په ریډیو باندې خلک ډېر خوښوي. ورسره ورسره قبایلی خلک خو فطرتي ته ورسره د میوزیک د موسیقۍ ډېر شوقین دي، نو د موسیقۍ پروګرامونه هم خلک په مینه باندې اوري.
دا راز د قبایلی سیمو کارپوه شوکت خټک وای حکومت کولی شي چې په معیاري ډول د دې ریډیوګانو د فعال کولو په ذریعہ دغه سیمو ته پوهاوی خور کړي او د قبایلی ولس په سوچ او فکر کې مثبت بدلون راولي.
منور شاه رپورٹ ماوری دا ورزو نجیب عامر تا د دې محل خبری لنډیز لپاره زکه چې په پیښور کې لسنی او په کابل کې لس بجې شوې.
د پېښور د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان وایي د پاکستان استخباراتي ادارې دی د عدالت سره ټوکی پریک دی او ترې تم شوی کسان دی زر تر زره پیدا کړي کنه نو د دغه ادارو د مسؤلینو پر ضد به عدالتي کاروایی وکړي شي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وایي پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د لومړی لیکي هیواد دی او قبایلو تر هر چا زیات په دې لاره کې قربانۍ ورکړې دي. بل پلو وزیر اعلی پرویز خټک وایي د ولس او پولیسو ترمنځ واټن ختموي او د پولیسو په اداره کې اصلاحات راولي. پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF نه 15.3 بلیون ډالر پور غوښتي او په دې لړ کې د یادې ادارې او حکومت ترمنځ یو موافقه د زیارت په ورځ شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین د ولسمشر سره پرونو قتل نو موډه امدارنګ هڅه کوي چې چینایي پانګوال پاکستان کې پانګیا چونې تر زکړي. په هلمند ولایت کې د پولیسو یو جګپوړې خزینه قومندان اسلام بیبي پرون د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شو. د هلمند د والی ویان وای ګمان کوي چې نو موډه خای د طالبانو لخوا وژل شوی وي. د مصر پوز اجمنه کړی دا چې دوی به خلکو ته د مظاهرو کولو اجازه ورکوي خو دا غواخي هم کړی چې د هر هغه اقدام مخه بنسي چې تر د هیواد ملي امنیت ته تاوان نسیږي. نن د جمعې په ورځ د مصر اسلام پالي ګوندونه د پوز لخوا د پخوانی ولسمشر محمد مرسي د لری کېدو خلاف د مظاهرو پلان لري. د جنوبی افریقا ولسمشر وای د نوبل انعام ګټونکي نړیوال شهرت لرونکي نیلسن منډیلا په مرګونی حالت کې نه دی. په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی د 94 کلن نیلسن منډیلا صحیح وضع نازکه خو ثابته ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. ویاند وو نجیب عامر او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالی رابعه اکرم د پاکستان د نننۍ ورځې لور ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهم برخې په دې رپورت کې رانغاړلې دي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د انتخاباتو نه مخکې عسکریت پسندو نه مذاکراتو لپاره نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن ضمانت غوښتي وو. خو د دې نه باوجود تیر یو میاشتې راسي د عسکریت پسندۍ په پیښو کې اضافه سوالیه نشان دی. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف عسکریت پسندۍ او ترهګرۍ خاتمې لپاره کامی حکمت عملی جوړولو په اړه 12 جولای لم پارلیمنت کې موجود ټول سیاسي ګوندونو مشران راغوښتي دي چې په ملک کې په مجموعي نوامان په صورتحال او سلامتی په اړه به خبرې اترې کیږي چې په دې کې د ډرون بریدونو معاملہ هم شامل ده او دین علاوه د ترهګرې پیښو مخنیوي لپاره یو کامی حکمت عملی به هم جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې دا خو هغه وړومبه ای پی سی خو نه ده چې نتیجې او اثرات یې تر اوسه پورې نه ښکاري. د ادارې په وینا چې د ویلو مقصد دا دی چې د ترهګرې په مسله قابو موندل لپاره سریلانکا کې تامل خلاف پالیسۍ نه سبق اخیستل پکار دی او په دې لړ کې وست فسرکون کې دار ادا کول پکار دی. هم په دغه موضوع جنگ رسپانه هم لیکي او وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه په تیر وختونو کې خو خبراندي زنه مخې ته راغلي دي خو دې ځل د خبره سفارشونو پورې محدوده پاتې نشي بلکې د دې عملی نتیجې مخې ته راتلل پکار دي. وحدت رسپانه خپل اداره کې لیکي چې د هیڅ اده لپاره دا خبره نوې نه ده چې بلوچستان کې د 1300 کالو راسي د خونړو پیښو لړۍ تیز روانه ده او وخت په وخت د ترهګرۍ پیښو په نتیجه کې خلک مرګ جوبلې سره مخ کیږي او حکومتي چارواکي سیاسي مشران او اولس په دې اړه فکرمند ښکاري او د دې فکرمندي له دې عمله ده چې بلوچستان کې د بیګنا کسانو مرګ جوبله او په تیره تیره د کم خاص مسلک سره په اړوند خلکو بریدونه مذهبي تصادم او فرقوارایت ته وده ورکول دي چې په هیڅ صورت کې د زغملو او منلو وړ نه دي. ادارې په وینا سمودرا سي چې په کویټه او خواشا سیمو کې کم حالات جوړ شوي دي. د لړکې د مختلفو ګوندونو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ هم دوامدار ده او په موجوده وخت کې د ټول بلوچستان او په خاص خاصه توګه د کویټي حالات معمول ته راوستل انتهایی ضروری شوې ده. ادارې مخکې لیکي چې موږ وړاندې هم د بلوچستان د حالاتو غوره کولو په اړه دا تجویز ورکړی دی چې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشترکه هڅو دغه کار سر یقیني کېدی شي، ولې څه خاص پاملرنه ورته ونه کړې شوه. ادارې په وینا ولې دا ښه شوه چې دا ځل د حکومت شروع کېدو په وړومبي کال وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په خپله پسندستي توګه د کویټي په دوره کولو دغلته د بدمنۍ ختمولو کې پوره دلچسپي څرګنده کړه او په بلوچستان کې د امن راوستو باور یې ورکړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته سفر پاړه په یو مقاله کې لیکلي. نواز شریف دا سفر په خپل هیواد کې د انرژي بحران د هواري په مخه کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغان ولسمشر کرزی غوسه شوی دی چې امریکا ولې په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې او له دې بهیره یې د د ایستلو هڅه وکړه. د دواړو مقالو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
فرانس پریس خبری اجانس د پنځشنبه د ورځې په ریپورت کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین خپل لومړنی سفر په رسمي توګه د هیواد د توانایي د بحران او معاشي بحالي لپاره د منصوبو د ترلاسه کولو څخه شروع کړی دی. اجانس وایي د مئی په میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته نواز شریف غواړي له خپل نږدې اتحادي چین سره اقتصادي اړیکې شي کی. له چیني ولسمشر وزیر اعظم سره تر ملاقاتونو وروسته به نوموړی په شنګهای کې د پاکستان چین انرژي فورم کې ګډون کوي او د دوشنبه په ورځ پاکستان ته تر بیرته راتلو لمخبه د توانایي کمپنیانو له مشرانو سره ویني. دا اجانس په وینا د پاکستان او چین ترمنځ کلنۍ تجارت 12 اربا امریکایي ډالر ته رسیدلی دی او دوی په راتلونکو دوه یا درې کلونو کې دوه اړخیزه سوداګري 15 اربا ډالر ته د رسولو هدف ټاکلی دی. دا اجانس په خبره د نواز شریف د دورې پر مهال به د شدت پسندۍ پر موضوع هم خبرې اترې وسی. د چین اندیشنه دا ده چې ازادي خوشتونکي ایست ترکستان اسلامیک مومنت چې د یوغور مسلمانان لپاره جلا وطن غواړي په پاکستان کې تربیت ترلاسه کوي. بلخوا بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو په لړ کې د افغان ولسمشر حامد کرزی پر خفغان رپورت خپور کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر حامد کرزی د امنیت له لوړ پوړو چارواکو سره تر غونډې لمخه له ځینو سلاکارانو سره ولاړو او پر امریکا غوسه سو. دا وخت حامد کرزی په ډیره خواشینۍ سره وویل چې د واشنگتن له لوري له طالبانو سره په قطر کې د سولې د خبرو اترو د شروع کولو هڅه په اصل کې د د لدې عمل زخه د ایستلو یو کوشش دی. دا خبره حق چارواکي ورسپانی تکړه ته چې ولسمشر کرزی په غوسه حالت کې لیدلی وو. لدې سمدستي ورسته حامد کرزی د خبرو اترو په بهیر کې د افغانانو د ګډون غوښتنه وکړه. یو افغان د نوم نشودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي حامد کرزی له امریکا په خاجمنه غواړي چې څومره شمیر امریکایي فوجیان به راتلونکو کال کې په دې هیواد کې پاتې کیږي او دا هم چې د سولې خبرې اترې به د ده په مشرۍ کې پر مخ وړل کیږي. د نیویارک ټایمز په خبره حامد کرزی له امریکا سره یو داسې دوه اړخیزه امنیتي تړون غواړي چې له مخې امریکا مجبوروي چې له پاکستان څخه افغانستان نه یوازې وژغوري بلکې آن په ممکنه توګه دا هم غواړي چې په پاکستان کې د طالبانو د پناهګاو پر ضد مخامخ فوجي کاروایی وکړي.
په داسې حال کې چې په 2014 زیږیز کال کې له افغانستان نړیوال جنگي پوځیان وځي د افغان پولیسو ذمہواری زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د افغان پولیسو ژوند هم لاله زیات ګواښ سره مخامخ شوې دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې خبريالې فرهنګیز نجیب الله په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې مهمه برخې له نجیب عامر اورو.
په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د پولیسو دنده څومره خطرناکه ده؟ د دې پوښتنې د ځواب د موندلو لپاره د مشال رادیو د انګلیسي څانګې خبریالې فرهنګیز نجیب الله د یو شمېر افغان پولیسو سره خبرې کړې دي. په دوی کې یو جان محمد دی چې د سپین بولدک اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له دریو کلونو راهیسې په یاده سیمه کې دنده پر مخ وړي. مرګ ژوبله او د سړک غاړې د بمي چاودنو خپله شاهد دی. دی وایي مخکې تر دې چې د پولیسو وظیفه ترلاسه کړي ساده ژوند یې درلودلو. د تیلو وړه هټۍ وه. له دې لارې یې خپلې مېرمنې، دوو بچو، خپل مور او پلار او د کورنۍ نورو غړو ته ډوډۍ پیدا کوله. خو یوې پېښې د ده د ژوند لاره بدله کړله. یوه ورځ د ده د دوکان سره په خوا کې چاودنه وشوه او د دوی کلی ته راغلی میلمنه کورنۍ لمنځه لاړه. دې خبرې دې ډیر زیات متاثره کړ. په هماغه شیبه کور ته لاړ، له مور نه اجازه واخیسته او د پولیسو په لیکو کې شامل شو. جان محمد وای د پولیسو د دندې د ترسره کولو پر مهال کله کله دا پوښتنه ورته پیدا کېده چې آیا دی واقعي ښه کار کوي. د کیسه کوي چې یو ورځ دوی د طالبانو خبرې په پټه واورېدي، هغوی لګیا ول او پولیس د کافرو په نامه یادول. دی وایي دا وخت ورته پوښتنه پیدا شوه، آیا د دې لاره صحیح ده؟ د کیسه کوي چې بیا یې د هغو طالبانو پر ضد څنګه عملیات وکړل.
سار چې موږ عملیات شروع کړي، د دوی ونډاګان، موټر سایکلان او د دوی نفر چې دوی تسلیم شول او دوی وتښتېدل. د ښځو په کورونا نه وتل، داسې لپیدا خلک موږ ګډ کړل چې د ښځو جامې اغوستې وې. په هغه جامو کې موږ ګډ کړل د مارو په ولسوالۍ کې، د شیخزو په کلي کې.
جان محمد وایي د دې هر څه په لیدلو یې وانګیرله چې ورپکې وایي یو څه او کوي بل څه. ته بیا هیڅکله شاته ونه کتل او خپله دنده یې جاري وساتله. فرهنګیز د نصر الله قطب الدین په نوم د یو بل افغان پولیس سره هم خبرې کړې دي چې عمر یې 45 کاله او د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي 40 کاله کېږي چې د افغانستان په پولیسو کې کار کوي. نوموړی وایي د اکثر ملګري په جنگونو کې مړه او ژوبل شوي دي. دی په خپله هم په غزنی کې ژوبل شوی او د پښې معیوبه کړې ده. نوموړی وایي د پوهیږي چې ژوند په خطر کې دی. میرمن او مور یې ورته وایي دا کار پرېږده، خو د پان په افغانستان کې د مرګ ویره په هر ځای کې شته. نصر الله قطب الدین وایي د هیڅ یو سیاسي ډلې سره وابسته نه دی. د کمونستانو سره او مجاهدینو سره هم د پولیسو په توګه کار کړی. که طالبان د انتخاباتو د لارې په قانوني ډول واک ته ورسېدل، نو دی حاضر دی چې له هغو سره هم د پولیسو په توګه کار وکړي. د زلمی سعید په نوم د یو بل تن سره هم فرهنګیز نجیب الله غږېدلې ده. نوموړی 53 کاله عمر لري او د کندهار اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی کورنۍ کې دریو نسلونو د پولیسو وظیفه اجرا کړې، خو د پولیسو ژوند چې اوس څومره په خطر کې دی کله هم نو. نوموړی وایي ډیر ملګري په جنگونو او چاودنو کې مړه او ژوبل شوي دي او د پخپله ډیر ملګري په خپلو اوږو روغتون ته رسولې دي. دی وایي د ژوند تر ټولو خواشینونکې صحنه هغه وه چې په یوه چاودنه کې ژوبل شوی ماشوم یې په غېږ کې روغتون ته رسولو، د دغه ماشوم پخه بم الوزولې وه.
ونیزه خبرونه روخانه مستقبل او روخانه مستقبل خبرونه د ازل منورشاه جوړه کړی ده، او منورشاه په دې خبرونه کې تاسو په دې اړه په هوی چې د قیمتي کانو چې په قبایلی سیمو کې پیدا کیږي، د دې په هچشت وای اصلي او نقلي کانه څنګه پیژندل کیږي، همدارس د قیمتي کانی چې دي څنګه جوړول کیږي، پالش کیږي څنګه، کټ کول کیږي څنګه، تراشل کیږي څنګه، دا ټول معلومات تاسو ته نن درکې په دې خبرونه کې. راځي چې په شریکه واورو.
د کې هیڅ شک نشته چې د تعلیم سره مستقبل روښانه کیږي، خو ځینې خلک چې تعلیم وکړي او کار روزګار ترلاسه نکړي نو ګیله کوي چې د تعلیم څه فائدہ. د تعلیم اولنۍ فائدہ خدا ده چې تعلیم د انسان نه، د هغه او د هغه د کورنۍ نه علاوه د ملک او قام لپاره یو ښه وګړی جوړ کړي. تعلیم یافته کس په ښه او بد کې فرق کولی شي او د هر ډول د حالاتو د مقابلې جوګه شي. او دویمه خبره ده چې کزان خبر ساتي او مهنت کوي، نو د تعلیم په ذریعه با عزت، جایز او ګټور کار روزګار هم ترلاسه کولی شي. د قبایلی سیمې نوې کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکې چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او په کور کلی کې ګډي بيزي یا سروي ساتي، یعنی مالداري او یا زمیداری کوي، نو د تعلیم تن لپاره دغه کار خده. خو یو تعلیم یافته تن د دین آسان او د ډیر آمدن کار کولی شي، ځکه چې قبایلی سیمه د قیمتي کانو د ذخیرونه ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینیرینګ یونیورسيټي پېښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سنټر آف ایکسلنس کې د کانو د پوهنې، کټینګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څانګې مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپل ادارې په اړه وویل.
دا سنټر مخکې ورکوټه ور سنټر یو د کم از کم د 15 سټونټان د پاره جوړ شو او د یونیورسيټي کې جوړ شو. نو تقریبا د 2000 کې دا هغه نه پس دا څه کار شو چې یو اس ایډ والا دا غوښتل چې په دې جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو پالش کولو کې د فاتا د خلکو سره مرسته وشي. نو دا هغه سلسله کې هغه داسې کار وکړو چې زمونږ یونیورسيټي له تلپاسه $1 million مشینان او اکوپمنټ د سنټر له ورکو. دا ورکوټ سنټر وغټ شو او دې ته موږ نوم کېښو جیم جیولری سنټر آف ایکسلنس. چې کم از کم زه دا ویلی شم چې په دې ایشیا کې یا په دې سیمه په دې علاقو باندې 10 سنټر نشته مشینان دی اکوپمنٹ تا کارنی دی.
احتشام الله خان وای امریکایی مرستندوی اداره یو اس ای آی دی ورتا په دې شرط مالی امداد ورکړی چې د قبایلی ځوانانو نه به نیم فیس اخلي. دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نوموړی په دې اړه وای.
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجی وای د کانو پوها د کانو اصل نقل خ او بد او بل د سنټر کې بل ډیپلوما داسې دی چې د کانو کټ کول د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده. دا دوه ډیپلوما چې دي زمونږ په دې سنټر په دې پېښور انجینیرنګ یونیورسټي کې دا سنټر آف ایکسلنس کې کیږي. دا داسې کار دی چې د دې پنځه میاشتې د دې جیمالوجي د کانو پوهه چې موږ وایو او پنځه میاشتې د دې لیپډري د دې کانو کټ کولو او دغه هنر چې دی د دغې دپاره د پنځه پنځه میاشتې دي.
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه وویل دوی ډیره ترجیح قبایلی طالب علمانو ته ورکوي.
د مېلت خبره چې راشي نه بیا به د فاتح د خلک لکه کم راشي ځکه چې بیا خو به د دې پېښور یا د نور یونیورسټو د کم خلک چې راځي که نه نو د هغوی ایجوکیشن ډېری لکه یو سړی خو په فاتح کې یو لک لسم کړی دی یا دولسم کړی دی نو د هغه به څنګه زمونږ انټری ټسټ پاس کوي. نو د دې دپاره موږ د مېلت داسې کېښو چې څوک لاول راغی اولنی کسان چې پنځیش کسان والو د سحر کلاسونو لپاره او پنځیش کسان د ماخام کلاسونو لپاره او دغه شانته په دې کټ کولو پالش کولو کې شل کسان د سحر او شل د ماخام نه بیا د پنځه چې ختم شي بیا به پنځه میاشتې پس بیا شروع شي. دا سلسله هم داسې روانه ده خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو نمبر آف سټوډنټ چې دی که نه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ ته ورځ انشاءالله.
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پوښتنه نوموړی وای.
د دې جیمالوجي لپاره موږ دولسم یې خوده چې یو کس دولسم پورې سبق ویلی کو ساينس ویلی کو آرټس ویلی خو چې دولسم پورې ویلی نو په جیمالوجي کې ول موږ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15000 روپۍ ده د 15 میاشتو او د فاتا د خلکو لپاره 1500 ده او دغه شانته د لیپډري د کټینګ پالیشینګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې ده لپاره موږ لسم یې خوده ده چې کم سے کم سے کم لسم ویلی او
احتشام الله خان وای د پېښور انجینیرنګ یونیورسټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندوی ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کمه خرچه قبایلی ولسته ورکوي ګنی په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیاته خرچه راځي.
دا د دنیا واحد یونیورسٹی یا دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکوتاتو د فیس خبرو کما نو په برتانیا کې چې ده 9000 پوند د 15 میاشتو فیس ته د جیمالوجی او امریکا کې 15000 ډالر د دې فیس ته چلته کې وای او په بنکاک کې وای نو 15 لک روپۍ دي او پاکستان کې دوه ارزان او دوه خص سنټر چې د امریکایانو یو ایس ایډ منګل جوړ کړی دی او هغه دا فیس 15000 روپۍ خو ده نه دا په نشي حساب ده.
نوموړی وایي قبایلي خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي هغه د خزانو ډک دی خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوي او هنر ضرورت دی.
قبایلی سیمه د خزانو ډکه ده نوم کم دی ځکه تاسو د باجوړ له شروع شم د باجوړ زمرد یو ته ایمرلډ وایي په انګریزۍ کې پاور سره بیروج چې په انګریزۍ کې ورته ټورملین وایي په مومندو کې زمرد شته ګارنټ پکې شته پټایټ یو کاڼي د رم پکې شته حقیق پکې شته بیا که ته داسې د وزیرستان او وانا تلاشې هلته کې نایاب قسم کوارډز ورته وایي هغه پیدا کیږي دنیا کې بل ځای نشته هم دغه ځای کې دي بیا که ته داسې دغه ته راشې د اورګزو ایجنسۍ ته پاله چینار ته دغه ځای هم نایاب کاڼی پیدا کیږي ایگزنایټ ورته وایي شین ګارنټ پیدا کیږي او که داسې بیا موږ د خیبر ته راوګرځو د خیبر ایجنسۍ چې ده نو په دې کې د دنیا داسې عجیبه غونتې کاڼي دي چې دا نایاب بل ځای نشته. دا هم په دې سیمه باندې دي بیسنسایټ ورته وایي زرکون ورته وایي اور فلورایټ او زه تاته څه وایم چې عجیبه عجیبه نمونه دي دا ما چې تاته سیاتې د دې نه نور به په کوم ډېر زیات دي.
احتشام الله خان زیاتوی په راروان د سپتمبر میاشت کې به داخلي شروع کوي او په اخبارونو کې به یې اشتهار راځي. نوموړی په پېښور انجینیرنګ یونیورسټي کې د جیمالوجي سنټر آف ایکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیدارۍ یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو.
روخانه مستقبل پروگرام ته اوږی او د نن ورځې په پروگرام کې درته معلومات درکو چې نوې کول او په خاص توګه هغه قبایلی الکان او جنکې چې لکتر لګا لسم یا دولسم جمعه تعلیم یې کړی وي په پیښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي سنټر اف اکسلنس کې د قیمتي کانو د پیژندنې کټینګ او پالش لپاره د 15 میاشتو خاص کورسونه خودل کیږي. دا کورسونه د یو ښه کار او روزګار لپاره ډیر ګټور دي. شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته سمره ګټه ورکوي د هغې نه سوچند زیاته ګټه ترې قبایلی ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا من کم کورسز کو دلته کنه زم په 5-6 مهینو کې انسان مطلب د دونه زیاته زده کړو کی کنه لکه سکل پیدا شي چې دې لکه خپل لایف خو ایزلی تیرول شي. هغه نه علاوه د جیمسټونز کم ډیپوزټس دي هغه په دې مطلب د من ټرایبل کم ایریاز دي په دې کې خډیر دي منرلز شو جیمسټونز شو نو کده دې پراپر ټریننګ وشي او خود دې بزنس هم کولی شي. هغه نه علاوه کټینګ پالیشینګ وکي نو دې مطلب دې لکه خپل یو سیلف امپلویمنت دي نو دې په یو ځای کې یو کمره کې خپل خخ کول انکم کې شیل اصل کې مطلب دې لکه ذخایر کم دي کنه دلته شته دي خډیر دي خو خلکو پو انشته دي په دې شي کې دا جیم سٹونز متعلق د کم قیمتي کاني دي دې متعلق خلکو کې آگاهی نشته دي.
شاکر الله وای د سیمه خلک چې کاني نه پیژنې نو زیاتره په ارزان بایترې خلک یوسي خو که د قیمتي کانو لپاره دا کورسونه وکړي نو خو په اسانه ازان خپل روزګار هم شروع کولی شي بلکې په قدرتۍ حالت کې چې یو کانه وي او د هغه په معیاري طریقه کټینګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډیر زیاتیږي.
کدی پدې قیمت باندې پويږي او کسي پہچان کولای شي نو دا دینه دي تا ډیر زیاته فائدہ دی بیا د دې خپل کا کټینګ پالیشینګ وي نو لکه یو جیم سٹون دی رف فارم کې یعنی رف فارم کې داسې چې هغه کټینګ پالیشینګ یې نشه خراش تراش کنه نو هغه صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ حساب سره کنه کد دی صحیح کٹنگ پالیشنگ وشی نو دا اصل ڈالرم پر کیرٹ کی دیشی 50م کی دیشی اغا کانی کانی پوری دی قیمتی کانی پوری زیم صرف دا سیکٹر کیم کا کار وشی کنا نو هنرمند خلق به پیدا شی او زیم د دې ډېر مسلې به حل شی او د کور جواب دی.
نو موړې وای پښتانه او په خاص توګه قبایلی خلق ډېر په سخته ځان له رزق ګټي د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خه آسان او ډېر آمدن تر لاسه کولې شي.
یو سړی دی په هغه لکه عام کم پیشي دی لکه دا مال مویشی شي یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونو په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي کنه خو دا داسې سیز دی که انکیس دی لکه مطلب لکه مایننګ وکړي په صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب دی هغه مارکیټ پوه دی ته راشي نو په کم ټایم کې هغه نه زیاته ګټه دي رسیدې شي خو که لګه پوه وي او دې دپاره مطلب دی لکه جس دو رسم تعلیم ضرورت دی او کټنګ پالیشنګ کم دی خراش خراش اغه د پارامټر میټریک ضرورت دی په 5 مهینو کې غاده دي شي اهل کې دي شي خاصاني طریقے سره لک ټریننګ دی سه دونه ګرانم نه دی پریکټیکل دی یعنی عملی دی کنه د تکلیف فلم نه دی مطلب دی زیات نه کړيږي انسان.
شاکر الله د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف اکسلنس کې استاد دی. نوی کلتوای ک لسم یا دو لسم تعلیم یې کړی وي کار روزګار نه لري نو په کومه سیمه کې چې دوی سروي ساتي یا زمیداره کوي هم دغه د قیمتي کانو نه ډکه ده خو که دوی د هغې د پیژندلو یا کټینګ او پالش لپاره زده کړې وکړي. په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو کټینګ او پالش په حق لپاره د پېښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف اکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو ما عظمت الله یې او رګ جی سره تعلق لرم او اوس ریسنټلی ما بی ایس جیولوجیانز ما کمپلیټ کړم.
نو تاسو جیالوجی وکړله اوس تاسو راغلی یې د جیمالوجی چې وړوکې غونټې کورس ته یا ډیپلوما ده یو هنر ورته مونږ ویلې شو نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د دغه ډیګری سره به دا تاسو لسه ګټه درکې؟
نو والله خدای دې چې جیمالوجی کوم دې بیسیکلی زمون خپل جیالوجی فیلډ سره هم تعلق لري ځکه چې منرلز او دا پکې مونږ سټډي کوو او بل زه چې دې تر اغنه مګ دی هغه څه چې را شوق ما مو جهر دا زده کوي او ایکسترا غونټه کوي او بل داسې جاب خو شته نه فلحال نو بس مونږ یې جره سره ټایم بزایږي نو نه خیر چې لاست سن سره راځي سن نالج شو سټډي زده کی.
نو څه فکر کوي چې مخکې بیا کفرس کتا اوس ته دوا دسه اپشنز راشي دوا لارې درته مخې ته راشي
چې یو خوا نوکری بل خوا تاسو یو کاروبار یا یو روزګار ځان روانولی شي ام په دې کانو کې او په دې قیمتي چې دا څومره خزانی دي د خپل سیمې او په دې پلټولو کې نو تاسو به کم خوازی؟
نو زه خو به غواړم داسې چې یاره جاب داسې جاب وي که نه چې هغه ایکسپلوریشن یا داسې هغې سره ریلیټډ وي چې یاره نورو خلکو ته داسې نه چې یو لمیټډ قسم غوندې جاب وي چې هغه بیا نورو ته فایده نه هغه کېږي داسې جاب وي چې یاره هغه لکه بزنس سره هم ریلیټډ وي او مخکې هم داسې پروجیکټ وایز پکې کار کړی شي نو هغې سره بیا زمونږ دا نور چې کوم چیزونه دي دا هم ور سره انټچ راشي هغه شي را شامل شي او بل دا خبره چې بیا ور سره نور کسان هم پکې انوالو شي لکه اوس جمالي چې دا جمالي وي سره ریلیټډ ما ته داسې
ډیرا مننه. دا وو د پېښور انجینیرنګ یونیورسټۍ کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس قبایلی طالب علمان چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. د کانو د پوهنې تعلیم یا د جیمالوجی ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنی شرط یې 12 تعلیم دی، په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولی شي په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مو خبرې کړې. وای بی ای یعنی 14 تعلیم یې کړی وو خو سکار روزګار یې نه وو.
ما دا غزینه الته کې اصل کې دوه کورسونه دي، یو جیمالوجی دی کم چې دا کانو پوها ورکی کنه کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمونږ جبه کې ویل شي کم چې دا مطلب نقلی حدیثی کانی کنه کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه مطلب ډیفرنٹ دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نقلی دا جوړی نو دی یو پوها درکې دا ته وی چر دا مطلب اصلي دی او دا چې کم دی دا نقلی دی کنه هغه پورا هغه سره اکوپمنټس دي مطلب مشینان دي. ما هغه چې په هغه ځینې چې ما کورس وکړو د هغې نه پس چې دی ما ته د کاڼو پوره یو مطلب یو پوره هغه ملاو شو ما ته چېره دا داسې کاڼې داسې.
نوموړی وایي د کاڼو د پوهنې یا جیمالوجي د ډیپلومې نه پس یې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړو هغه مارکیټ ته راغم یو سره کېناستم بل سره کېناستم مطلب دا چې ټولو سره رو 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 بس ما چې دی دا بزنس کې مطلب معمولی انویسټمنٹ مې سٹارٹ کو کنه ډېر کم راغ نه مې سٹارٹ کو خو دا دی ماشاء الله چې نن خو زبردست مطلب دا چې خو هغه پکې جوړ شو ریپوټیشن هم پکې جوړ شو خو هغه پکې جوړ شو دکان نیو نیو نو بس دا چې سٹارٹ کې مې مطلب دسې لو هغه نه مې سٹارٹ کو انویسټمنٹ مطلب کاری به مې اخیستل کٹ فارم کې به مې اخیستل رپ به مې اخیستل خامخال ته ماته ایکسپیرینس شو کنه چې دا کاڼې دا دا کاڼې دا دومره ویلیوبل دا دومره ویلیوبل نه دی مطلب د دې دومره زیات قیمت دی د دې دومره نه دی بس دا اوس ماشاءالله مطلب کار خره روان دی لګي په کې اور انویسټمنٹ پکې کوو.
عبدالجلیل افریدی وایي د کانو کاروبار د 1000 روپو نه هم شروع کیدی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللی شي. د پېښور انجینیرنګ یونیورسټۍ کې د جیمالوجی اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوي کول او په خاص توګه قبایلي هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چې پچې زده دي او داغه پکار را وسته شي نه ضایع کیږي نه په دنیا کې او خاص کر د قبایل خلکو چې د دې ملک دا قبایل د کانو نه ډک دي او هر قسم کانی پکې شته او څا سبق دولسم ویلای هغه د راشي زمنګ سره د جیمالوجي د کانو په هیڅ ځکی او څا لسم ویلای هغه د راشي د کانو کټ کول دي ځکی بل د ټول لخه خبره دا ده چې کم فیس چې دې ته یو فیس وته نیم ده او د خو ما خلک سونه راضي راضي لري موږ به زړه ته پرسته کوو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته مې پکار راشي دا هنر چې کنه دا ډېر ضروری ده. زما دا خواسته دی یم کول تا خلکو چې دی ضرورت دی ډیپلوما نه فائدہ والی.
احتشام الله خان زیاتوی په دې مرکز کې دوی د الکانو او جنکو فرق نه کوي چې د داخلي پروژو کې څوک هم ورزي دوی داخله ورکوي، بلکې دا کورس د جنکو د لپاره هم ډیر ګټور دی ځکه چې کدا کورس وکړي نو په خپل کور د نن هم ځان لا یو ښه کاروبار روانول شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
اور یہ کوئی
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.